د وسلوالو مخالفو ډلو د وروستیو حملو پر ادعاو څرخي خو په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شو. یو ځل بیا په موقعي د خبرونو لنډیسته د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلال عباس جیلانی وایي د افغانستان ګاونډي هیوادونه د سیمې په امنیت او ثبات کې مهم رول لوبوي. هغه دا خبره پرون په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي حسن قاسمي قومي سره په کتنه کې کړې ده. په هغه اعلامیه کې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا خپره شوې، د پاکستان حکومت ټینګار کړی چې د سیمه ییز امنیت او ثبات لپاره د سیمې د هیوادونو ترمنځ باید د افغانستان په اړه یوه همغږي رامنځته شي. او ښاغلي جیلانی هم د سیمه ییز ثبات لپاره د همغږۍ پر پیاوړتیا ټینګار کړی دی. ګډون له پاکستان سره د افغانستان نږدې ټولې ترانزیتي لارې تړلې دي. د افغانستان او پاکستان د ګډو سوداګریزو خونو مشر خانجان الکوزي پرون ازادي راډیو ته وویل چې دواړو خواوو ته سلګونو لارې بندې پاتې دي او افغان سوداګر زرګونو ډالر تاوان ګالي. پاکستاني چارواکو د شنبه په ورځ له افغان لارې چلوونکو څخه د ویزو تر غوښتنې وروسته د تورخم لار د بارونکو موټرو پر مخ بند کړه. په ننګرهار کې طالبانو چارواکو ویلي چې تیر ورځ په دې اړه خبرې تر سره شوې خو به نتیجې پای ته ورسېدې، ځکه چې پاکستانی لوري پر یو لړ شرطونو ټینګار کاوه. د کابل کندهار پر لویه لار په یو ترافیک پیښه کې درې تنه مړه شوي او دوه تنه نور ټپیان شوي. بختر خبری اژانس چې طالبان اداره کوي نن خبر ورکړ دا پیښه بیګا د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې شوې ده. ایران بیګا نه وخت د عراق او سوریه په شمال کې یو لړ اهداف په توغندوی وویشتل. تهران وایي د عراق په شمالي ښار اربل کې د امریکا قونسلګرۍ ته نږدې د اسرایل د جاسوسۍ مرکز ویشتلی او د سوریه په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مرکز په نښه کړی دی. په اربل کې چې د نیمه کورواکې کردستان سیمې پلازمینه ګڼل کېږي، د کردستان سیمې د امنیت شورا د راپور له مخې د امریکا قونسلګرۍ ته نږدې د ایران په توغندوی برید کې څلور ملکي وګړي وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان دي. تمه ده چې د اوکراین ولسمشر بنن د سویس په داوس ښار کې په نړیواله اقتصادي غونډه کې د خپل هیواد لپاره د لویدیځ د دوامدار ملاتړ غوښتنه وکړي. ولادیمیر زیلنسکی به په داوس کې د یو شمېر هیوادونو له رهبرانو، د اروپایي ټولنې له استازو او همداراز د لویو شرکتونو له مشرانو سره په کتنو کې د اوکراین د دفاعي او اقتصادي ثبات د پیاوړتیا پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي.
دوه خبرې دي، یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو دی اونۍ بحث ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. د طالبانو د حکومت وسلواله مخالفه ډلې ادعا کوي چې په وروستیو کې د طالبانو پر ضد بریدونه ډیر کړي دي. په وروستیو وونه کې لږ تر لږه د شپږو چاودنو ادعا شوې دي. تر ټولو وروستی برید پرون د نیمروز ولایت په مرکز کې د ولایت د مقام په ودانۍ کې وشو چې د طالبانو په وینا درې تنه پکې برسېرن ټپیان شول. د نیمروز د برید مسؤلیت تر دې دمه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو دې ته په پام چې دا برید انتحاري و ګمان کېږي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې کړی وي، ځکه چې نورو ډلو تر اوسه د کومې انتحاري حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. خو تر ټولو د ډیرو بریدونو ادعاوې د افغانستان د ازادۍ جبهه کوي. د جبهې د سیشن بي پورس په خپل ایکس پاڼه کې ادعا وکړه چې په یوه شپه او ورځ کې په پنجشیر، پروان او بغلان ولایتونو کې د طالبانو پر پوستو درې بریدونه کړي دي. د جبهې د تیرې پنجشنبې په ورځ هم ادعا کړې وه چې د کابل ښار په 500 فامیلي سیمه کې د طالبانو د استخباراتو ډلې یو کاروان په نښه کړی دی. د افغانستان د ازادۍ جبهې لخوا د ورکړل شوو شمېرو له مخې په دغو څلورو بریدونو کې د طالبانو حکومت د ځواکونو 8 کسان وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي، خو د ازادۍ جبهې ادعاوې په مستقل ډول تایید شوي نه دي. د ملګرو ملتونو په هغه راپور کې چې د دسمبر په نیمایي کې خپور کړ ویل شوي وو چې د 2022 کال پرتله په 2023 کال کې د طالبانو د مخالفو وسلوالو ډلو بریدونه خورا کم شوي دي. د ملګرو ملتونو په درې میاشتنی راپور کې د څلورو نورو وسلوالو ډلو چې د موجودیت اعلان کړی نمونه راغلی او ویل شوي چې دوی د هیڅ برید مسؤلیت تر اوسه نه دی منلی. په دې راپور کې ویل شوي چې د تیر کال پرتله وسلوالې نښتې په سلو کې 140 او چاودنې 22% کمې شوي دي. د ملګرو ملتونو په دې راپور کې د طالبانو مخالفان چې له هېواده د باندې دي تیتو پرک ښودل شوي، خو دا یادونه هم شوي چې هغوی تر پخوا له سیاسي نظره فعال شوي دي. د طالبانو مخالفو جبهو د روان میلادي کال په دې لومړۍ میاشت کې د ډیرو بریدونو ادعاوې کړي. آیا د دې معنا دا ده چې دا جبهې سږ کال فعال شوي دي؟ پر روان بحث کې خپل درنو ملمنو سره دا موضوع شار بود. سیاسي او امنیتي چارو پو احمد خان اندړو، د امنیتي او پوځي چارو پو یوسف امین زازای زموږ ملمنه دي. دواړو ملمنو ته اخراغ لاست وایو. اندر صاحب، لومړی به تاسو ته درشو، د طالبانو مخالف وسلوالو ډلو د بریدونو دغه وروستۍ دعوې تاسو څه ډول ارزوئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ښاغلی نوریاس نوری، تاسو ته ستاسو پروګرام قدرمن میلمه د هیواد وتلی نظامی شخصیت یوسف امین زیازی ته، همداسې د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. په دې کې هیڅ شک نشته چې طالبان کله چې واک ته ورسېدل په ټول هیواد کې سرتاسري امنیت ټینګ کړی ده، او دوی ته د امریکایانو ډېرې وسلې پاتې دي. په افغانستان دننه کې هم څه پروژې پیل کړي دي، خو موږ وینو چې د بهرنیو هیوادونو سره په ځانګړې توګه د ګاونډیو سره سیاسي تعاملات منځ ته نه دي راغلي. د ځینې استخباراتي کړي چې هغه د سیمې او د نړیوالو پورې اړه لري، کوشش کوي چې په افغانستان کې د ځینو توریستي او داسې د ازادۍ جبې په هغه چرکی عملو کې ځان وښیي او په اوسني حکومت باندې فشارونه هم راوړي. دوی په تیرو دونیو کلو کې، یعنی طالبان، د توریستي ډلو په ځانګړي ډول د داعش په ځپلو کې ډېر بریالي راوتلي دي. خو داعش او هغه بینالمللي پدیده ده چې د نړۍ زبر ځواکونه په ډېرو هیوادونو کې استعمالوي. تاسو ګورئ چې په پاکستان، ایران، همداسې په افریقایي هیوادو کې، په هند کې، په ډېرو ځایو کې، په مرکزي آسیا هیوادو کې هم خپل شتون ښیي. هغه د خاصو مواردو لپاره استعمالیږي چې په افغانستان کې نه قومي او نه مذهبي بیز لري. د ازادۍ جبه هم مخامخ جبهي جګړه د طالبانو سره په مخ نه سی بولی. دا چې اوس چریکي عملی کوي، معلومه نه ده چې د روسانو په اشاره وي او که د امریکایانو. خو د پاکستان د استخباراتو قوي لاس د دواړو، هم د داعش هم د جبهې ازادۍ سره شته، تر څو په افغانستان کې یو ځل بیا جګړه راولي او دوی خپل شتون وکړي. خو که چیرې لکه په خوام چې ویلي دي، د طالبانو اسلامي امارت د نړیوالو سره خپل اړیکې سمې نه کړي، د افغانستان د خلکو مشروع غوښتنې ونه مني، په افغانستان کې یو داسې قانون حکومت چې اساسي قانون لري او ټول مرورونه سره ټول شي، زه باور لرم چې دغه چې پیښې به لا هم ډېرې شي.
مننه. په دې به بیا هم وروسته وغږیږو. زازی صاحب، تاسو هم خبرونه ته ښه راغلاست. تاسو څه فکر کوئ د بریدونو دغه ادعاوې چې د کراول تایید هم په خپل وخت توګه ګران کار دی، په پوځي ډګر کې د غوډلو د لا فعالېدو ښکارندوی کوي، او که هغه یوازې د دوی لخوا تبلیغات بولي؟
مننه صاحب، تاسو ته او درنه ورور اندر صاحب ته خپلې ټیلې او احترامات وړاندې کوم. ګوره، مونږ د ابتدا نه اته کله چې طالبان واک نه ونیولی، د جمهوریت په وخت کې مو همدغه ویلي چې د ناامنیو علایم قراین بې ثباتۍ دپاره د فضا آماده ده په افغانستان کې. او مونږ همغلته هم ویلي وو چې حتی که چیرې طالبان هم واک ته ورسیږي، نو هغه علایم قراین په نړیواله سطح او د سیمې هیوادو په سطح، د کور دننه په سطح، د نامنې دپاره، د جګړو دپاره شتون لري. اوس هم زه تاکید په دې کوم چې دغه درې واړه اړخونه کم وي که زیات وي، دلته خلک وژل کېږي، انتحار کېږي، انفجار کېږي، ولس وژل کېږي، نامي شته. دا چې د کم اندازه ده یا زیاته ده، بل موضوع.
زازه صاحب، دغه خبره ته چې مخکې له هغه هم چې دغه اندېښنې وي چې که طالبان واک ته ورسېږي له پوځي لارې، نو ښایي بیا هم افغانستان کې ممکن د ناامنیو ټغر ټول نه شي. یعنی فکر کوي موږ له مختلفو لورو، له پاکستان، ایران، هغه هیوادونه چې د امریکا او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له حضور سره مخالف وو، ټولو په خوله ویل چې موږ ته یو با امن او باثبات افغانستان په ګټه دی.
دا خو دی دوی هغه وینا ده چې ظاهرا د کار کوي، مګر اصلي خبره دا ده چې دلته په نوم د تروریزم تر هغه یا دغه بنیاد گزاران چې دوی ورته وایي که نه، دغه مسله نه د نړیوالو په سطح باندې بحث شوی ده، نه د سیمې په سطح او نه د مونږ کورنۍ په اړخ باندې. دا بحث پاتې ده. د طالبانو د امریکا سره کوم تړون چې وکړو د بحث پاتې ده، صرف امریکایانو غوښتي دي، غوښتنه کړې ده، لیکن دا معلومه نه ده چې دوی اهداف مثلا دوی وایي چې القاعده یا مثلا داعش ډله چې دوی د خپل زیانې ګوري، دا بهرنۍ مسله ده، د سیمې مسله ده. لیکن د کورنۍ بحث چې دلته ډلې ټپلې تمویل کېږي، تجویز کېږي، ملاتړ کوونکي لري، دا بحث پاتې ده. یعنی دغه درې اړخه بحث پاتې ده، دغه نړیوال اړخ باندې څوک یې تمویلوي، د سیمې هغه په چوکاټ کې دوی څوک تمویلوي، د کور دننه علایم قرائن څه شي دي. نو هر څوک په دغه وخت کې د انتظار په حالت کې دي، خونسا شوي نه دي، له منځه نه دي لاړ، فقط وضعیت ته ګوري چې وضعیت کومې خواته دي، او بلاخره انتظار دي کوي چې دا که وضعیت په افغانستان کې خراب شي چې دغه کې هم رول بیا هم نړیوال اوسنی وادونه لري، نو دوی انتظار دي چې موږ نه حمایت وشي، موږ ته بیا هم وسیع راکړل شي، او د دې نظام په وړاندې به جنګیږو. هدف یې معلوم نه ده، دلته هدف معلوم نه ده، هدف کورنۍ نه ده، داخلي هدف نه ده.
بله، مننه اندر صاحب. څه فکر کوي د دغو د طالبانو د مخالفه وسلوالو ډلو یا جبهو له لوري د بریدونو دغه اداوې که هغه یوازې تبلیغات وي، دا ډلې څه غواړي لاسته راوړي؟ آیا غواړي چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي؟ کراشو د افغانستان امنیتي وضعیت تاسو مخکې یادونه وکړه چې تر اوسه پورې نه دي توانېدلې چې مخامخ جبهه پرانیزي د طالبانو په وړاندې، تر اوسه کومه سیمه هم نه ده نیولې. هدف څه دی؟
ګوري، په افغانستان کې ډېر اوږده جګړه تېره شوې ده، او زموږ سرحدونه هم په وچه کې له دغه سیمې مغرضي هیوادونو سره دي چې هغوی تل د افغانستان په کونو چارو کې لاسوهنې کړي دي. موږ ته مختلفې ډلې ټپلې جوړې کړي، زموږ لس حکومتونه یې راړنګ کړي دي. وګړي په افغانستان کې یو تلپاتې سولې ثبات نه غواړي، یو قوي افغاني حکومت نه غواړي، او له بده مرغه چې طالبانو هم امنیت راوسته ده، خو د امنیت د ټولنې لپاره باید نورې ښېګڼې مخکې راوړي. د حکومت تعامل همداسې، تر اوسه حکومت سرپرسته خلک تشویش کې دي، اوس هم اقتصادي وضعیت د خلکو ورځ تر بلې خرابېږي، زموږ هیوادوال تښتي. نو په دغه وخت کې دغه سه جبهې چې لکه استاد زازی صاحب چې ویلې بهرنۍ اړخ لري، افغانان له جګړو ستړي دي، هغوی کوشش کوي چې یوازې خپل شتون وکړي. او دا ډېره ساده خبره ده چې په افغانستان کې که هر څومره قوي
کوي، یعنی ستاسو په نظر دوی د بهرنیو کړیو په لمسون دغه ادعاوې کوي، او که چیرې کومه حمله هم کړې وي هغه هم د بهرنیو کړیو په لمسون ده، او په خپله داخلي اړخ نه لري، کورنۍ اړخ نه لري؟
زما خپله خبره کوم، دا خلک خپل ځان ښیي، او په افغانستان کې ډېره اسانه ده، اوس په ډېرو پرمختللو هیوادو کې هم چې امنیت قوي همداسې په ایران کې ګوري چاودنه وشي، دوی هم کولی شي دا کار. خو همدا چې افغانان جګړه نه غواړي، او دا واضح او قاطع خبره ده چې دا بهرنۍ کړی دي، او موږ ولیدل چې د جبهې ازادي اعلان چیرته وسو، او چیرته غونډې کېږي، او څنګه هلې ځلې کوي. او دا هم معلومه شوې ده چې د پاکستان استخبارات هم له دوی سره لاس لري، د افغانستان کې یو بل جګړه غواړي. مخامخ جګړه هیڅ کله نشي کوي، او په خوا کې د ناټو او د امریکا نظامیان ورسره، او زموږ دغه نظامیان له ډېره دا چې سمې وظایف نه جوړ کړل، فسادو خیانتونو همداسې په تنظیمونو ویشل شوي وو، وی نه شي کولی چې په افغانستان کې سرتسري امنیت تامین کړي او د طالبانو ضد ښه مبارزه وکړي.
مننه زازی صاحب. طالبان مهم اړخ دی، او کله چې دغه سې داوې په هیواد کې دیننه کیږي چې موږ دغه بریدونه کړی دي، په دغه ځی کې مو دغومره د طالبانو وسلوالو وژل او دم وکړل، هغه مو وکړل. طالبان اکثره وختونه د دغه ډلو د اداو په اړه څرګندونې نه کوي، نه هغه ردوي او نه هم تاییدوي. ولې طالبان په وړاندې غبرګون نه ښیي؟
ګوري، دا یو اصل د حکومتداري، حکومت دولت خپل ضعف نشي کولای چې ښکاره کړي. همیشه حکومتونه راغلي دي ویلي دي چې موږ د افغانستان د خلکو استازیوالي کوو، همیشه حکومتونه راغلي دي افغانستان خلکو ته ډاډ ورکړی دی چې موږ به دا وکړو، موږ به ها وکړو، تاسو پرمختګ دپاره به کار وکړو، سوله به راولو، امنیت به راولو. دا خو د دوی شعار ده، دا خو د دوی همدغه دپاره غواړي چې په واک کې باید واوسي، دوی د همدغه دپاره مبارزې کوي. اساسي خبره دا ده چې افغانان خپل من
زازای صاحب خبر ده چې دا ډول اداوې ډیر شي او چیرې هم د چاودنو او د ډزو غږونه خلک د غسیمې اوري، فکر نه کوي چې دا به د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت ناوړه اغیز وکړي، خلکو سره به تشویشونه زیات نشي؟
کاملا، ولې تشویشونه نه زیاتېږي؟ ګوره، ما خو درته ویلي چې د جګړې دپاره د کورنۍ اړخ دپاره ما مخکې عرض وکړلو چې عوامل علایم هم دوسه موجود او بهرنی مسائل هم بحثونه نه دي شوي، سیمه ییز اړخ باندې هم بحثونه، یعنی هر حکومت چې راغلی دا بحث نه ده کړی. هر حکومت چې راغلی د فقط د خپل اقتدار د خپلې ډلې د دغه دپاره
تاسو د اجماع خبره کوي، د کورنۍ د سیمه ییز او نړیوالې په ټولو جمهوري نظام کې هم که د سولې موضوع و که نور موضوعاتو له ګاونډیو هیوادونو او د تروریزم هغه تشریح یا تعریف و په دې برخه کې په اجماع باندې ډېر تاکید کېده، په کورنۍ نړیوال سیمه ییز او نړیوالې اجماع باندې دا رامنځته نه شوله په هیڅ برخه کې. آیا اوس هم فکر کوئ چې بیا هم دا یو خنډ دی؟
ګوري، کاملا همدا خنډ دی. کله چې یو نظام یا حکومت خپله کورنۍ دنده مکلفیت په درست شکل ادا نه کړي، د خپل ولس غوښتنو ته مثبت ځواب ور نه کړي، که جمهوریت و هم فساد چور چپاول غصب د ولس خبرې چېرته منله، همدغه کس په قدرت کې وو که هغه حزبونه جوړ کړي وو، هم هغه قدرتونه وو چې په شکل د اشکال په 45 کلنې جګړه کې دوی حضور لرو نقش لرلو. پس دغه جګړه ما خو بیا هم تاکید په دې کوم چې اصلا دا بهرنی اجنډا ده، دا کورنۍ اجنډا نه ده په لویه کې، او په کور دننه هم سیاسون هم چې څوک د مشرتابه یا د حکومت والی یا د واکدارانو ادا کوي، دوی نه دي توانېدلي دي چې افغانان راټول کړي، د افغانانو سره یو یو مشره دریز ولري، یو هماهنګي وکړي، او د افغانستان د خلکو ولس غوښتنې مشروع حقوقو دا په پام کې ونیسي، او د یو برنامې په شکل ولس را مخته لاړ شي. ګونګ حالت هیڅ کله نشي کېدلی چې پای ولري. مثلا زه مثال تاسو درکوم،
یعنی فکر کوي زازه فکر کوي چې دغه فشارونه چې نړیوالو پر طالبانو باندې راوستي دي چې د بشري حقوقو په تیر بیا د خزو د حقوقو په برخه کې هغه حقوقونه چې منل شوی دي باید هغه ته غاړه کیږي، که دغه فشارونو نتیجه نه ورکړي، فکر کوي چې د دغه وسلوالو نښتو تر شا نړیوال لاس لري؟ فکر کوي چې دا به یو بل وسیله وي د دوی لوري که سیمه ییز اړخ وي خواته کو د سیمه ییزو هیوادونو یا سیمه ییزو
کړو؟ ګوره، یو خو تبلیغ ده، یو خو تبلیغات دښمن موجود ده، تبلیغات شته، د جګړې یو اړخ ډېر مهم اړخ ده تبلیغ او ترویج ده. نو دغه تبلیغات شته، د ترویج شته، دغه نه څنګه استفاده کیدلی شي؟ مثلا په داخل د کور کې چې څوک ناراضه وي، دغه نه بهترین استفاده کیدلی شي. مثلا د چا حقوق نه ورکول کېږي، دغه نه بهترین دغه خصله کېږي. مثلا د بیکاری کچا، خلک بیکاره دي، نو دوی د خپل بچیانو خوراک د پاره څه نه لري، فکر ده موږ ګورو دا یو حقیقت ده، دغه نه ډېره ښه استفاده کولی شي. یعنی دغه اندکترینه اشتباه د حکومتداري بلاخره دښمن دغه نه ډېر یو لوی هدف لاسته راوړی شي.
مننه اندر صاحب، که څه هم زازی صاحب ورته اشاره وکړه چې داخلي ځینې مسایل کېدای شي چې هغه پلمه وګرځي او هغه هم دغه لارې ته لاره پرانیزي، د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا او ځینو نورو لورو په زغرده ویلي دي چې نور په افغانستان کې د وسلوالو ډلو ملاتړ نه کوي. تاسو د سیمه ییز اړخ یادونه وکړه، مخکې هم چې تاسو سره مونږ مرکې کړې دي، ډېر د سیمې د هیوادونو هغه لاس بولې په دغو نښتو یا په هغو حملو یا بریدونو کې چې په افغانستان کې کله ناکله کېږي. که راشو دې موضوع ته چې که نړیوال د وسلوالو ډلو نور ملاتړ نه کوي، څه فکر کوئ که طالبان همدغه پالیسیو ته چې ازادي صاحب هم اشاره وکړه چې په کور دننه هم د ډېرو لپاره د منلو وړ نه دي، څه دې ته چې نړیوال هغه ومني، آیا همداسې دوام ورکړي؟ فکر نه کوئ چې نړیوال به خپله لاره بدله کړي او نور به په دغه دریز ونه درېږي چې نن درېدلی دي؟
ولې نه، پیړی پیړی کې چې زموږ د هیواد د خلکو پا خپل سرنوشت باندې همدا زبرځواکونه لوبي کوي او غي خپل ملي منافع ته ګوري کولای شي هر وخت خپل تریسته بدلون ورکي او په کور دننه کې افغانان باید پوسی چې هیڅ کلم دوی ملي والی نه کړی موږ شاهد یو په کوم حکومتونو کې چې موږ دا ټول د خپل منځي ستونزو او د خلکو سره د نږدېوالي د خلکو د اناناتو کلتور دین ته احترام نه کولو په اساس رنگ سوي دي او هغه هم د دغه زبرځواکونو زموږ د ګوندو له طریقې چې ډیر لاس پاکستان او ایران درو د په افغانستان کې خلک نه د وسلو فابریکې لري نه د توان لري او دا جګړه چې کیږي ټول یو قوي سرمایه او بودیجه او لوجستیکي او البسایي همداسې نقدي مرسته ته ضرورت لري چې د دغه وادو له خوا کیږي د افغانستان اسلامي امارت یا اوسنۍ حکومت کچيري له خپل دغه دریز نه چې یوازې یکه تعذیب وي یو ایزبي سیستم وي ممزرما ټوله زما به وي او ټول په کوم موټر ګرځي چې چوکۍ نیولې دي د خلکو حقوق ته کتن نه کوي د ښځو حقوق په بربند ډول د پښو لاندې کړي دي او د نړیوال ټولنې لخوا زموږ باندې ډېرې مرستې بند شوي چې زموږ هیواد وران شوی د نړۍ سره اړیکو مرسته اړتیا لري او دغه علت کېدای شي چې هر راز تروسی ډله په افغانستان کې سربازګری وکړي د دولت په ضد باندې مخالفین تربیه کړي موږ ښه تجربه لرو چې زموږ ډېر قوي حکومتونه چې چا سره روسانو له چا سره همداسې امریکایانو اتصل هیوادونه نورو د افغانستان د خلکو په غوښتنه مخکې نه تلل ړنګ شوي دي او هغه هم ابزار او نور مسایل معلوم دي چې هغه په ډېره لوړه کچه ګیم روان ده د نړۍ سیاست همدا اوس سیاسي نظامي وضعیت هر لحظه په تغییر کې ده د اوکران جګړه د فلسطین جګړه په سیمه کې د توریزم پرمختګونه دا ټول څه کېدای شي چې د طالبان لپاره لوی خنډ وي که چیرې دوی په افغانستان کې داسې قوي افغاني حکومت چې ټولې خواوې پکې راټولې نه کړي ټول افغانان دي او دلته که ظلم کړی ده د خلقو پرچم شروع بیا د مجاهدینو د شر فساد او د طالبان لومړی دوره او وروستۍ ټکنوکراتانو او شرف اسد امغه مجاهدین چې په دموکراتیک جمهوریت لنمونې استفاده کوله او خپل طالبانو هم جنیک کلیه مزرونه کړی نو خبر دی چې ملي روغ جوړي ملي وحدت مخه کو کنه د افغانستان سرنوشت بیا یو جګړې او د نورو یوازونو يرغل خواته
من نه زازای صاحب په افغانستان کې تیرو هغه ته زغلند کتنه وکړو جګړو ته د سباندې څلور لسیزو کورنۍ اړخ سیمهیز اړخ نړیوال اړخ درلود په ځینو مواردو کې کورنۍ اړخ قوي او پیوړی په ځینو کې هم سیمهیز او په ځینو کې هم نړیوال ورسته هم نړیوال له تروریزم هغه بریدو چې بل اخره نړیوال اړخ چې افغانستان تراسي کراشو اوس هم د موضوع ته چې په افغانستان کې نړیوال ستړي شول بیرته ووتل طالبان هم یو لوی ځواک او قدرت ترلاسه کړ طالبان نو پر افغانستان ټوله ولکټینګ کړی ده دغه ډول حمله یا بریدونه او دغه اداوی یا بریدونه چې کیږي خال خال او په تیر بیا دایښ خو لا ډیر فعال دی ډیرو بریدونه مسولیت اخیستل ډیر خونړي حمله کړی دي دا طالبان ته څه پیغام ورکوي او طالبان ته څه کول پکار دي چې څه باید وکړي ال نړیوال سره تر اوسه په تعامل کې پاتې راغلی دی نړیوال تر اوسه حکومت پر رسمیت نه پیژني او ځینې هغه شرطونه چې ورته خودل شوی دی هغه شرطونه په داخله افغانستان کې د افغانستان اکثره وګړي هغه غواړي چې باید خزي پرې خودل شي کارتا او انجن هم پرې خودل شي زده کړو
کاملا تاسو خپل فکر وکړي چې اکثریت تقریبا نیم ټولنه د مونږ خزینه دي تاسو فکر وکړي چې د غنیم ټولنه چې خزینه دي د دې کار نه اجازه ورنکړل شي اې د حقوق ته درناوی ونه شي اته تفریح اجازه ونه لري کته ده او درنیم لکه پاوز مو چې هر پاوزی 15 نفر فامیل وی دا تقریبا میلیون او اوري نو دا ناراضه وی او دا د شپې ورځ ډوډۍ ونه لري او ترڅنګ بیکاری عام شوی وی او د خلکو حقوق ته درناوی نه کیږي تاسو دې چې طالبان ته څه پکار دي طالبان ته فقط صرف دا پکار دي چې مونږ په افغانستان کې دننه نه یو مونږ د طالبانو امارت اسلامي مشرتابه ته ټول مسایل ویلې دي لیکل شوی مو ورکړي دي ولې د مخبر نه اورېدل کی ولې د مخبر نه منل کی دغه نقصان څه ده مونږ ته دا بحث هم ورسره کړی ده چې یو هم غیر شرعي غیر اسلامي غوښتنې مونږ ولې روخ راته وایي خی مونږ به د خپل غوښتنو په اساس زرها او ګټه د توخیو تاسو یو نقص راته وخی
زه سه بم دغه مونږ آزادۍ رادیو ته ډیر راپورونه راځي ډیر جون زاړی وای هر څه ډول کالی جامې چې دوی غواړي مونږه اغوند خو مونږ د پریک دی زکړه ولې ولې نه
وای کاملاً کاملاً لدا چې فکر کوم چې په طالبانو کې داسې حلقات شته دي چې همدغه د نظام مخالف حرکتونه کوي، د همدغه اسلامي نظام د همدغه امارات د تباهۍ د بربادۍ دپاره هڅې کوي. موږ داسې احساسوو، دا مسله احساسوو. جالبه دا ده چې ولې غلي پاتې دي. مثلا زه یو وزیر صاحب ته ورځم د خپلو حقوقو په باره کې، دا د متقاعدینو هغه د ته وښیم. داخلي ما وزیر دی، داخلي ما مشکل باید حل کړي. ولې وزیر دی ما مشکل نشي حل کولی؟ نو بس پس دغه وزیر وزارت کول څه معنا لري؟ مثلا وزارت معرف د تحصیلات عالی مسله ده، دغه ټول مسایل چې زه تاته په جمع کوم، خو دا خو خلک ناراضه کیږي. طالبان ته په کار دا دي تاسو سوال وکړو چې وروره د افغانستان د خلکو لس مشروع شرعي چې په ملي او اسلامي اساسات ولاړې وي غوږ ورته ونسو، هغه عملي کړه. وخت چې دا عملي شي ګوره ستونزه حل کیږي، مشکلات حل کیږي، بهرنۍ مداخله بندې کیږي، هغو زمینه علایم او قراین د منځ ځي ورو په ورو. او بیا بل بحث لوی پاتې شو چې د تروریزم او ترهګرۍ فکر ده، هغه د افغانستان ولس هم د اوس د نړیوالو سیمو سره لویه دعوه پاتې ده. مثلا مونږ ووژل شو، مونږ تباه شو، روس یرغل وکړو، امریکا وکړه، ناټو وکړله، او بیا د دوستي وانډیوالي دوی سره به څه معنا؟ بیا د دومره شهیدانو، د دومره یتیمانو، د دومره کونډو غم چا وخوړلو؟
مننه زازای صاحب، وخت نه لرو، ډیر کم وخت لرو. اندر صاحب، تاسو څه وایئ؟ په تیر جمهوري نظام کې د افغان سرتیرو هغه امتیازونو ته په پام ویل کېدل چې طالبان ښه امتیازونه ورکوي که څوک ورسره یو ځای کېږي. که اوس دغه وضعیت په همدغه ډول باندې دوام وکړي، افغانستان کې خلک وږي دي، نیستي ده، او د خپلې خېټې مړولو لپاره دوی کولی شي هر کار وکړي. که همدغسې یو حرکت پیل شي او دغسې دغه بریدونه دوام وکړي او ځینې بهرنۍ کړۍ هم د دې تر شا وي، فکر نه کوئ چې دغه حرکتونه به پراخ نشي؟
ډېر زیات امکان لري. موږ په وار وار دا غږ چې کړی چې پخواني نظامیان چې ځینې په هېواد کې پاتې دي، ځینې ګاونډي هېوادو ته تښتېدلي دي، او ځینې هم د امریکا او د ناټو غړو هېوادو ځان سره ویوړل، دا ټول خائنینو، فاسدینو، د وطن بچانو، د وطن د خلکو په پیسو باندې روزل شوی، د دې وطن مدافعینو، نه د چا شخصي غلامانو، بلکې استفاده به تر شوی وای. متاسفانه په کور دننه کې ډېر وزول شول، ډېر وتښتېدل، ډېر پټ دي. له دې نه باید اوسنی حکومت ډېر په پراخ اندازه د ټولو هغو مستقي خلکو چې په تنظیمي ډلو پورې اړه نه درلوده، او هغه واقعي مستقي خلک نه، دا چې ځینې دکاندارانو، د وکیلانو خورینو ورینو راوسیو په واش پکې تورن جنرال کړیو، له هونه تیر په نور دا ټول مسلکي خلک باید راوسیو، ترسو د توریزم او توریستي ډلو په ځلم کې پرمختګ شوی. او د دوی نه دغه چې تاسو ویل ډیر مهمه ده، کله چې موږ دوی ته تنخواګانې ورکو، جذبوي په جامعه کې ډیر پرمختګونه راځي، او همداسې د جنو مکتبونه چې بنسوي دي، ډیر خلک بیکاره شوي دي، د تقاعدینو معاش نه ورکول د پخپله یو ستونزه ده چې ټولنه کې ارجمند ته ولې خلک خرابېږي. حتی د دکاندارانو، د تجارانو کارونه خرابېږي. دا یو ماشین د حکومتولي، حکومتولي ته باید مخه کې یوازې امنیت. موږ ډېر خوشحاله چې مګر یوازې امنیت خو په زندان کې هم دلته باید ډېر هغه پراختیایي کارونه وسي چې تر هغو ټولنه په حرکت راشي او خلک راضي اوسېږي. او دغه چې تاسو ویلې دا د جبهې آزادي دغه کړنې د دې لپاره چې پخواني افسرانو سرتیرې ځان سره جای کې، خو دا د افغانانو په نقص ده. طالبان ډېر قوي دي، او دا به یو اساس ضربه یو ته چې غریب له ستون سره مخامخ شي.
کور ودان د سیاسي او امنیتي چارو پو احمد خان اندړ، او د امنیتي چارو پو یوسف امین زازای چې د ازادي رادیو په دې 15 دقیقې بحث کې مور سره ګډون وکړ.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لاندو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.